The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی جنیوا کانفرنس افغانستان ته د 14 بلین ډالرو د مرستو په ژمنه پای ته ورسید بلخوا د افغانستان په بامیان ولایت کې د نهي اس شنبه په ورځ پر لپسې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وجلې شوي او د 500 نه زیات زخمیان شوي دي او د امریکای منتخب صدر جو بایدن د نهي اس شنبه په ورځ خپل ډیپلوماټیک او د ملي امنیت ټیم معرفي کړو سره کې تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرنس د نهي اس شنبه په ماخام نومبر 23مه پای ته ورسید په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استادو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام او د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه په فساد یا کرپشن پر ضد جدي مبارزه او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای د 2021 کال لپاره صدباندې 3 بلین ډالر مرسته اعلان شو چې په وینای کجمنی پرشي د سلورو کالو لپاره صدباندې 14 بلین ډالر تر رسیدي ځینی هیوادونو خپل مرسته د یو کال لپاره اعلان کړي خو په راتلونکي کې به دوی د افغانستان د مالی وزارت د مرستیال عبدالحبیب زدران په وینا پرمختګونو ته ګوري او که پرمختګ وي نو دوی به هم خپل مرستې زیاتوي او تر څلورو کلونو به دوام ورکوي امریکا د راتلونکي کال لپاره 600 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه خو د 300 میلیونو مرسته یې د سولې پروسې کې د پرمختګ سره وتړله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې غونډه کې اقتصادي اصلاحات د مخدراتو په ګډون د فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې لپاره رښتینی هڅې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي او په ځان باندې د تکیا کولو په لور ګام اخیستل د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام شرطونه وګڼل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په دویم ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس افغانستان کې پر سولې او اوربند خبري وکړې خغلی ګوتریس د سولې بشري حقوقو او د ښځو پر حقوقو ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې لا ډیرو تلفاتو د مخنیوي او کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره باید سمدستي د بشرپالنې له مخې افغانستان کې اوربند وشي او د دې سره سم په یو بل خبر کې د افغانستان په بامیان کې د نهي اس شنبه په ورځ بمی چاودنې په داسې حال کې شوې چې په جنیوا کې د افغانستان سره د مرستندوی ملکونو او ادارو غونډې دوام لرلو د افغانستان په بامیان ولایت کې پرله پسې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او 50 نور زخمیان شول د وی وی انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د شیا مسلک اکثریت په سیمه کې په 19 کلونو کې د طالبانو د واک د نسکورېدو راهیسې دغه د تشدد لومړی حمله وه د ولایتي هسپتال یا روغتون مشر فیروغ الدین امیری وویل د ځینو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیره زیاتېدلی شي په بامیان کې د چاودنو ذمهواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې او د طالبانو یو ترجمان وویل دوی په کې لاس نه لري او په ملکي خلکو د حملو غندنه کوي د وی وی رپورټ وایي د طالبانو تردید دا شک پیدا کړی چې ممکنه ده حمله داعش کړی وي داعش ته د نوړاندې په کابل کې په شیا ټولنې د حملو مسولیت منلې ده او په یو بل خبر کې د امریکای منتخب صدر جو بایدن د نهي اس شنبه پر خپل ډیپلوماټیک او د ملي امنیت ټیم معرفي کړو بایدن انټونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړو بایدن وی چې هغه په پام کې لري د بهرنیو چارو په خوانی وزیر جان کیری د کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي بدلون لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي په توګه نوي عہده معرفي کړي چې د ملي امنیت شورا کې څوکۍ هم ولري منتخب صدر جو بایدن د نیویارک ټایمز د خبر تر مخه سلور او یا کلنه جینیټ یلین به د خزانه وزیره وټاکي دا به لومړنۍ میرمن وي چې د امریکای د خزانه مشري به وکړي جو بایدن الینرو میورکاس د کورنۍ امنیت د سانګې د مشر په توګه وټاکو. د امریکایي وکیل چې زیلیه د کیوبا دی هغه د ادارې پخوانی معاون هم پاتې دی او که د سینټ لخوا تایید شو نو چې به ډومبې لاتینی امریکن وي چې به د کډوالو د چارو مشر وي. د امریکا راتلونکي ولسمشر یو افریقایي امریکنه او پخوانی سفیره لندا تامس گرینفیلډ چې د امریکا د بهرنیو خدماتو په لړ کې په څلورو براعظمو کې دنده ترسره کړې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د سفیرې په توګه وټاکلا. بایدن یو بل ښځه اوریل هینس د ملي استخباراتو د مشر په توګه هغه به لومړی میرمن وي چې د امریکا د استخباراتو ټولنې مشري به کوي. جو بایدن جیک سلوان د هغه د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته ونوماو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور. د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرنس د نهې یا سشنبې په ماښام د نومبر پر څلېرویشتمه پای ته ورسېد. د جنیوا په دغه کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه په فساد یا کرپشن پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. نور حال یې درته د ډیوا همکارا نگین شاه وړاندې کوي.
د جنیوا غونډه د نهه یا سه شنبه په ماخام د نومبر 23 نیټه د یو اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسیده چې پکې راغلی دی مالی مرستو امداد کوونکو د راتلونکو څلور کلونو څخه د لومړی کال لپاره لکتر لګا د 3.3 میلیون ډالر ژمنه وکړه چې تمه ده د کلنې ژمنې د پخوانی کچې په اندازه کال په کال دوام وکړي. د جنیوا د کانفرنس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته 2002 کال راهسي د اقتصادي ټولنیزو سیاسي او انکشافي لاسته راوړنو ساتلو او پراختیا ته ژمن دي. دیموکراسي د ښځو ماشومانو او اقلیتونو په ګډون بشري حقوقونه اساسي موضوعګان دي چې باید وساتل شي او پراخ کړي شي. په دې کانفرنس کې په دې هم ټینګار شوی چې افغانستان کې تشدد باید نور ختم کړي شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په افغانستان کې د فوري دزبندي غوښتنه وکړه. د جنیوا په کانفرنس کې یو ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان ته خپل مرستې اعلان کړي چې په هو کې یورپي اتحاد 1 بلین او 200 ملیون ډالر، جاپان 100 او 100 ملیون ډالر، برطانیې د کال 1,55 ملیون ډالر، کینیډا آئنده درې کلونو کې 6.8 ملیون ډالر، او همداسي هالند، ډنمارک، ناروې، آسترالیا، سویډن، اټلی او نورو هیوادونو هم د خپل مالی مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې غونډه کې اقتصادي اصلاحات، د منشیاتو په ګډون د فساد ضد مبارزې لپاره رښتینی هڅې، د مذهبي ازادي په ګډون بشري حقوقو ته درناوی، خصوصي سکتور ته مساعد چاپیریال او په ځان باندې د تکیه کولو په لور ګام اخیستل د نړیوالو مرستو د دوام شرطونه وګڼل. د افغانستان د مالیه وزارت ویل دي چې د امریکا په افغانستان کې د دولسي لاسته راوړنو په ساتلو باندې په ټینګار ژمنه کړې ده چې په راتلونکي یو کال کې د افغانستان سره 6.5 میلیون ډالر مرسته وکړي، چې د ښاغلي مسجدي په لیکنه 3.5 میلیون ډالر یې د سولې د هڅو د پرمختګ په شرط کېږي. هند جنیوا کانفرنس کې اعلان کړی چې کابل ته د اوبه ورکولو لپاره د یو ډیم په ګډون په افغانستان کې د 80 میلیون ډالرو په لګښت 1,500 پرمختیایي منصوبې سرته رسوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر کانفرنس ته په خپله آنلاین وینا کې په افغانستان د طالبانو لخوا د تشدد په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي هندوستان اراده لري چې په افغانستان کې د اوږدې مودې پرمختیايي کارونه ترسره کړي. د جنیوا د ورځني کانفرنس د اتیا هیوادونو او دیرش نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د دوشنبې په ورځ د فنلند، ملګرو ملتونو او افغانستان په قربتو پیل شو، او د سه شنبه په ماخام په افغانستان کې د سمدستي تلپاتي او پراخ اوربند په غږ پای ته ورسید. د کورونا وایرس د وبا د خبرېدو د خطرونو په وجه د قربانو په حضور کې د کانفرنس ګډون کوونکو للری څخه په آنلاین توګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې برخه اخیستې وه.
دا وایي چې په امریکا دی ورډیو دی د افغانستان په بامیان ولایت کې پر لپسې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د 50 نه زیات زخمیان شوي دي. په بامیان کې د چاودنې ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې او طالبانو یو ترجمان وی دوی په کې لاس نه لري او په ملکی خلکو د حملو غندنه کوي. د وی او اے رپورٹ وای د طالبانو تردید دا شک پیدا کړي چې ممکنه ده حمله داعش کړي وي. داعش د دې نوړاندې په کابل کې په شیا ټولنې د حملو مسولیت منلې ده. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار محمد علمگیر خان وړاندې کوي.
د افغانستان په بامیان ولایت کې د نهه یا سه شنبه پر ورځ پر لپسې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان دي. د وی او ای د انګریزي څنګه په یو رپورت کې ویل شوی د شیا مسلک د اکثریت په سیمه کې په 1300 کلونو کې د طالبانو د واک نسکورېدو را پدې خو دا د تشدد لومړی حمله و. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ترجمان طارق اریان ویلي چاودنه د بامیان په مرکز بامیان کې وشوه او په وجل شو او زخمیانو کې زیاتره ملکی کسان او ماشومان شامل دي. د ولایتي هسپتال مشر فاروق الدین اميري وویل د زینو زخمیانو حالت ډیر نازک دی او د مړو پښمیره کې زیاتوالی راتلی شي. په بامیان کې د چاودنو ذمواري لا چا په غاړه باندې نه اخستې او د طالبانو یو ترجمان وویل دوی په کلاس نه لري او په ملکی خلکو د حملو غندنه کوي. د وی او ای رپورت وايي د طالبانو تردید دا شک پیدا کړي چې ممکنه حمله داعش کړي وي. داعش د دین وړاندې په کابل کې په شیا ټولنې د حملو مسولیت هم منلو. په بامیان کې د نهه پر ورځ حمله په داسې وخت باندې شوې ده چې په جنیوا کې د افغانستان سره د مرستندوی ملکونو او ادارو غونډې دوام لري چې په کې ګڼو ملکونو او ادارو د افغانستان سره د مرستو اعلانونه هم کړي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای منتخب صدر جو بایدن د نهه یا سه شنبه په ورځ خپل ډیپلوماټیک او د ملي امنیت ټیم معرفي کړو. بایدن انټونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړو. د امریکای منتخب صدر جو بایدن نور د چاچا نمونه اعلان کړل. تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا همکار عدنان رشید په دې رپورت کې.
د امریکای په صدارتي انتخاب کې کامیاب بلل شوی د ډیموکراتیک پارټي امیدوار جو بایدن د نهه یا سه شنبه په ورځ د کابینې د ځینی غړو نمونه اعلان کړي چې پکې د سفارتي او قومي سلامتیا وزیران هم شامل دي. د خارجه وزیر یا سیکرټري اف سټیټ لپاره جو بایدن انټونی بلینکن نامزد کړی. خاغل انټونی د اوږدې مودې راځي په خارجه چارو کې د جو بایدن سره د مشیر په توګه کار کوي. د ګول یا د شنبه په ورځ جو بایدن ویلیو د خارجه چارو او د قومي سلامتیه په مکه وخت ځای کول نشي زغملې او د واک تر لاسه کولو سره سم پر کار شروع کول غواړي. خغلی بایدن ویلیو دا سي ډله یا ټیم تیارولو ته اړتیا لري چې د اولی ورځې نه د میز پر سر د امریکای د مشرۍ ځای بیا ونیسي او د نړۍ تر ټولو لوی مسلو په وړاندې دنیا رايوځي کړي او د امریکای د سلامتیا او د سوکالۍ قدرونه په وړاندې بوزي. که څه هم د واکمن ریپبلیکن پارټۍ موجوده صدر د نومبر په 3 نیټه شوي انتخابات کې په رسمي ډول ماته نه ده منلې، خو حکومت یې مامورینو ته د اقتدار د انتقال لپاره د تیاری اجازه ورکړې ده. په رسمي ډول په انتخاباتو کې د بریالۍ نه وروسته جو بایدن به د جنوري په 6 نیټه د صدر په توګه د خپلې څوکۍ سوګن پورته کوي. اته او یو کلن بایدن با د امریکای شپږ سلويختم صدر وي. خاغلی جو بایدن په خوانه خارجه وزیر جان کیری د موسمی بدلون لپاره د صدارتي استازي ګمارلې او د دې ترڅنګ به هغه په نېشنل سکیورټي کونسل کې هم غړیتوب لري. د جو بایدن مرستیالانو ویلي د موسمی بدلون لپاره د جان کیری نوم خوښول دا خبره برسېره کوي چې جو بایدن موسمی بدلون د قومي سلامتیا مهمه برخه غني. جنټ یلن چې د مرکزی بانک په خوانی مشره پاتې شوی دا جو بایدن هغه د خزانه د وزیر په توګه نامزد کړي. ک سینټ د جنټ یلن د خزانه وزیر په توګه نوم منزور کو نو هغه به په امریکا کې اولنۍ میرمن وي چې دغه وزارت به ترلاسه کړي. د امریکای د داخله سلامتیا یا ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي د مشرۍ د لپاره الهاندرو مایروکس نامزد شوی. هغه قانون پوهه او پخټه کیو بندې کچری سینیټ د هغه تقرری منظور کړ، نو هغه به اولنی لاتینی امریکنی وي چې د ایمیګریشن یا د مهاجرت د چارو سرپرستی وکوي. په ملګرو ملتونو کې د استازیتوب دپاره جو بایدن افریقایي امریکنی میرمنه لیندا تامس نامزد کړي، چې په خارجه وزارت کې د وکار په وخت کې په سلور برازمونو کې خدمات ترسره کړي. هغه به د کابینې د غړي درجه لري. میرمن ایوریل هینز چې د استخباراتي ادارې سی آی ای نائب مشروه د قومي استخباراتي چارو دپاره مشیره نامزد کړل شوې ده، چې د استخباراتي ټولنې مشره ګڼل کیږي. دا به هم اولنی ځل وي چې یو میرمن به په دغه څوکۍ کینی. جیک سولوین د قانوني سلامتیا مشیر په توګه نامزد شوی دی. د وی او ای د انګریزي څنګه رپورټ وایي دا ښکاریږي چې جو بایدن به امریکا بیا په هغه نړیوال اتحادونو کې شامل کړي چې صدر ترامپ په خپل څلور کلنه دور کې ترې بهر وته وو. جو بایدن ویلي دي د صدارت په اولنی ورځو کې به د صدر ترامپ د وخت یو شمېر تګلارې ختم کړي. د موسمي بدلون په اړه په پیرس معاهده کې به امریکا بیا شامل کړي، او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن به د امریکي انخلاف ودروي، او د ایران اټومي معاهده کې به امریکا بیا شامل کړي.
تاسو د ریډیو ته وګورئ، د پاکستان مرکزی کابینه د جنسي تیریو کې ککړ مجرمانو ته د سختو سزاګانو د پاره د قانون سازي منځوري ورکړې ده. د جنسي زیاتیو مجرمانو ته د سختو سزاګان د جنسي زیاتیو مجرمانو ته د سختو سزاګانو د پاره د قانون جوړول منځوري داسې حال کې ورکړې شوې ده چې په هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه روزانه نږدې 11 زنانه د جنسي تیریو ښکار کیږي، خو د ټولنیز فشار لوجه داسې پیخي ډېر کم رپورت کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی کابینه د جنسي زیادتې مجرمانو ته د سختو سزاګانو لپاره د قانون سازي منځوري ورکړې ده. په دې قانون سازي کې یو سزا د 10 مجرمانو خصي کولو تجویز هم شامل دی. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د مرکزی کابینه غونډه کې پاکستان کې زیاتې دونکو د جنسي زیادتې په خوباندې باز شوې دي، او یو شمېر مرکزی وزیرانو دا تجویز ورکړی دی چې 10 مجرمان د پخکاره ته ژوند کولو لپاره قانون سازی وشي، خو ریپورتونو تر مخه په دې مرکزی کابینه اتفاق نه دی کړی. البته وزیر اعظم عمران خان د دې سزا چې داسې د جنسي زیادتې مجرمان د خصي کړی شي په دې د قانون سازی لپاره سفارشات منظور کړي دي، او قانون وزارت ته ویلي شوی دی چې د جنسي زیادتې مجرمانو لپاره سختو سزاګانو لپاره د قانون سازی تجویزونه تیار کړي. وروسته میډیا ته د غونډې حل ورکولو په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فرز ویلي دي چې پاکستان کې موجود قانون کې اکثر لا 10 مجرمانو ته چې جنسي زیادتې پیښو کې ککړ وي سنه ستر کې رعایت میلاو شي، او بیا وروسته 10 مجرمان آزاد کړي. ځکه کابینه په دې غونډه کې په دې خبره کړې ده چې 10 مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو لپاره قانون سازی دی وکړي شي. شبلی فرز وایي
نه چھوڑا جائے، کوئی ایسا سکم نہ چھوڑا جائے جس سے کہ ملزمان کو جو ہے تو ریلیف ملے.
مرکزی وزیر وی کابینه دا قانون وزارت تا پا دے لڑ دا قانون سازے دا پارا دا تجویزونو تیارولو امر کرده دے، او یو دا سی قانون با جوڑوو چه دا خبر یقینی جوڑوی چه جنسی زیادتی مجرمانو تا سا کسم رعایت میراو نشی. پاکستان که دا جنسی زیادتی مجرمانو تا دا سخت و سزاگانو غوختنا دل تا دا جنسی زیادتی پیخو زیادت دو پس مخه تر اغله دا وړاندې په ماشومان او جنسي تیري او درولو د لپاره هم د جنسي زیاتې احکار یو ماشوم زینب په نوم باندې هم قانون سازي شوی و. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان د جنسي زیاتې مقدمو فیصلو د لپاره د خصوصي عدالتونو جوړولو خبره کړې و، ځکه چې ریپورتونو تر مخه پاکستان کې په داسې جرمونو کې کاکړ مجرمانو ته د سزا شرعي یوازې 0.3% ده، یعنی داسې پیښو کې ککړ یو زر مجرمانو کې یوازې 3 سزا کیږي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې 13 شپږو کالو کې د جنسي زیادتې 2000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي، خو په دې کې سزا یوازې 9 مجرمانو ته شوې ده. پاکستان کې ټولو نه زیات د جنسي زیادتې پیښې د پنجاب صوبې نه رپورټ شوي دي، چرته 13 شپږو کالو کې د جنسي زیادتې 13,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوی دی. پاکستان کې سرکاري شمیرو تر مخه روزانه دلته 11 زنانو سره د جنسي زیادتي پیښې کیږي.
د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. په بلوچستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي په صوبه کې د روان کال په 9 میاشتو کې پر ښځو د تشدد یو کم او یا پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د شپاړس ورځني کمپین د پیل کېدو پر مهال باندې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین غلجی وویل چې ساش کال په تیرو نو میاشتو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د شوزو د تشدد یو کم او یا پیښې رامنځته شوې دي.
اته د زنان او اته نارینه چې دی هغه مړ کړي دي. اته د زنانو کې 14 داسې زنان د دې چې هغه د غیرت په نامه باندې مړ کړی دي. هڅه چې کوم نارینه د درشول دي هغه د غیرت په نامه باندې وژل دي. درې داسي زنانې ولې چې هغه د کور د حالات ستنګ رالي او د خودکشي وکړه. شپږ زنانې داسي دي چې هغه هغه کړی ولې او شپږ زنانې باندې مطلب دا غي په ګنګریپ چې زیاتی ورته وای نو داسي وي.
علاءالدین غلجی پر مخ زیات کړل لا سمبلی زخه د شذو د تشدد لپاره و یو شمیر قانون سازي ته ارتیا ده.
د ازمیش د بلوچستان په سیمه باندې اجي کم صوبایي کمیشن د شوزو په حواله باندې د په نورو صوبو کې جوړ شوی دی. د په بلوچستان کمیشن تر اوسه پورې فعال نه دی نه تشکیل شوی دی. کم عمرې د ودو چې کم بل دی دا تر اوسه پورې په اسمبلی کې منظور شوی نه دی. د شوزو په دفترانو کې چې کم ظلم په دفترو کې روان دی د دې قانون راغلی دی. لیکن موږ غواړو چې ډیماند مشکړی دی چې د دې کمیټیانې په هر اداره کې باید جوړ شي. د کورونا په حواله باندې چې نن سبا د کورونی تشدد د ډیر زیات سوال د ډومېسټک وایلنس په حواله باندې څلور کال کېږي دا بل موجود دی په بلوچستان کې اپروچ شوی دی. د دې قواعد او ضوابط تر اوسه پوری نه لري جوړ شوی نه هی منظور شوی دی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو صوبایي سیکرټری بشرارین په دې باب وویل
اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور ہماری ایک دو میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. اپنے اپوزیشن کی مشاورت سے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں لائیں تاکہ یہ ریجیکٹ نہ ہو.
پدی باب مش کار پیل کړی دی. زموږ دوی غونډه هم ور باندې سوی دی. د اپوزیشن په مشوره باندې موږ غواړو چې دا راوړو اسمبلی ته ولی چې دا رد نسی. دوه واره دا قانون موږ پیش کړی هم دی خو پر دې باندې سلاسوی نه یو. روبینا بلوچ د غیر دولتي موسسي هارت خدایي خدمتگار ده. دا وی چې د بلوچستان په قبایلی ژوند کې یو شمیر تور دودونه موجود دي چې د شذو په ضد دي. اورات فاونډیشن وی چې په دغه شپاره سوروزو کې به دوی د ژوند لبیلابیلو څنګه سره اړلرونکو شذون جنو سره به غونډه کوي او د کرونا زخه د خوندي ساتلو لپاره به دوی خپل زیات فعالیتونه ته به د انلاین لاري دوام ورکوي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پیښور هوټلونو د شادي حالونو تجارانو او نورو اتحادیو مشرانو خبری غونډه ته وویل حکومت او انتظامیه لړخه د دوی دکانونو او روزګارونو بندولو پر ضد به دوی راوزی او دغه ظلم مخه بنسي. قبل پلو ته انتظامیه وایي په بازارونو هوټلونو او نورو ځایونو کې د ماسک سینیټایزر کارولو او فاصله ساتلو نه سرغړونې روانې دي چې له وجې کرونا وایرس خبريږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوا د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
د پیښور بیلابیلو اتحادیو مشرانو خیبر پختونخوا حکومت او انتظامیه له خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د احتیاطي ګامونو باندې عمل نه کولو په لړ کې د بازارونو او دکانونو نه بندوي کني د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. د هوټلونو ودونو تجارانو او نورو اتحادیو مشرانو خبريالانو ته وویل دوی په کورونا وایرس ایس او پی یا سپارښتنو باندې په مکمله توګه عمل کوي خو که انتظامیه د غرنګي دکانونو بندوي نو بیا به دوی هم په سخت ګام اخشتو باندې مجبور شي. د هوټلونو اتحادیې مشر حبیب الله زاهد وایي حکومت او انتظامیه دي د دوی نه روزګارونه ناخلي
او چې کله د تاجر عزت باندې خبر راشي نو زموږ مشران به ان شاء الله بیا به پارام نه کینو. موږ به ان شاء الله د خپل تاجرانو د پوس کولو والی موږ به ان شاء الله خپل کې دا میټینګ کوو لګیو هغه د پاره به ان شاء الله دا شنه چې موږ پارام کینو ان شاء الله دې ته هم پتو لګي او دوی هر چا تلاسه شي او مونږ خود کاروباري خلګو کاروبار باندې ته وجوده لیکن دې مونږ کاروبار ته نه پریدي بیا ان شاء الله مونږ پرودونو او مونږ دې ته خو چې دا عوامي طاقت څه شي دي
د نهي اساس هم به پورس د پیښور انتظامیا چارواکو په پیښور بیلابیلو ځایونو کې صدریو سو پوری دکانونه ودونو حالونه او هوټلونه بند کړی دي انتظامیا چارواکي وایي د کورونا احتیاطي ګامونو نه سرغړاونې روانې وي نو ځکه د روزګار ځایونه بند کړی دي خو بلخوا د خیبر پختونخوا تجارانو اتحادیې مشر مجیب الرحمن وی وی ډی وته ویل سورځ وړاندې صوبایي وزیرانو سره میل او شوی او باور یې راکړی خو بیا هم انتظامیا دوی روزګارونه بندوي
ایس او پی په آر کې دکانداران جیل ته لېږل د دې خلاف دي موږ حکومت ته وایو چې د هوښنا کاروالا موږ تاسو ته تعاون کوو نه دي مطلب دا نه دي چې ته زموږ دکاندار چې دی هغه جیل ته لېږي موږ دا وایو چې دا جیل چې کم دی ته موږ جیل ته لېږي دي ته موږ هم یو چې موږ جیل بردو ته لېږي بیا به تاسو مر خلک بودی حکومت ته هوښ نه کاروالي او هر فیصله چې کوي موږ سره سټیټ هولډر سره د کینی او موږ سره د کی نن دی وی دا روډ بند کړی دی ته ماته دوه وایا چې ما ته چیرې ته زما دکان باندې نه زه بچر ته زم زه خپل حق د پر روډ ومنم
په خاور انتظامیه چارواکي وای په کاروایانو کې س دوه دیش پوری دکانداران هم نیولې دي د اطلاعاتو په اړه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشاور او د صحت وزیر سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه خو رای رانه کړله فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په تهران کې د امریکای د سفارتخانه د يرغمل کېدو د یو سلويخ ټکانو د پوره کېدو په موقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایران حکومت نن هم برامته کسان د خپل ناولو مقصدونو لپاره استعمالوي د په ایران غک کړي دي چې په ناجایزه نیولې شوی امریکني استوګن مراد شهباز سیاماک او باقر نمازی دي سمدستي خوشي کې او دیار لسکار وړاندې د ایف بی آی د تختولې شوی اهلکار د رابرټ نیوسن په حق لري معلومات ورکی خاغلی پومپیو خپل بیان کې دا هم ویل دي چې یوازې دا درې کسان د ایرانی حکومت د ظلم زیاتی ښکار نه دي بلکې د ایران دراسه د ډیری مدینه د پلیشیوی خلک د ایران خپل اولس دي دوی د خیر دي او په امن سره د اوسېدو حقدار دي په ایران کې د بشري حقوقو د حالاتو نه د ځان خبر ساتلو په بابلا د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده د جاوید رحمان په یو تازه ریپورت کې د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو د بیان تصدیق شوې ده خاغلی جاوید رحمان د خپل ریپورت په حق لا د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی دریمي کمیټې ته خپل لیګلی بیان کې ویل دي چې په ایران کې د بشري حقوقو په منظم ډول خلاف ورزي کیږي د تیر کال د ایرانی حکومت خلاف د شوو مظاهرو په خونړی طریقه د چقورو د ایرانی حکومت د اقداماتو د ذکر کولو په موقع خپل تفسیره کې ویل دي چې په دغو مظاهرو کې سلګونه کسان وجلې شوې دي د ایران په حکومت لازم ده چې د کال 2019 په نومبر کې او د کال 2020 په جنوري کې د شوو مظاهرو خلاف د خونړو کار روايو آزاد بیپرې او صفا ستره تحقیقات وکړي او د دغه کار روايو په موقع چې کوم کسانو د بشري حقوقو خلاف ورزي کړی دي هغه له سزاګانې ورکی خو د حکومت د اقداماتو نه معلومیږي چې د دوی په نس د انصاف هیڅ اهمیت نشته په مظاهره چانو باندې تشدد کول او دوی ته کنزل او بدیره دی ویل او د انصاف په فریادیانو نور ظلم کول د ایرانی حکومت خاصه جوړه شوې ده حکومت د قصوروارو خلاف د قسطه سلاس خپې نه خوځي خصوصي نماینده جاوید رحمان گرفتار او مظاهره چانو نه په زبردستۍ سره د اقبالی بیانونو اخیستو او بیا ورته د پانسې د صداګانو او رولو ذکر هم کړی دی د خپل ریپورت کې د جیلونو د بدترینو حالات او حال هم بیان کړي دي چرته چې سیاسي خلک وکیلان صحافیان د بشري حقوقو مرستيالان او د چاپیریال د تحفظ د پاره کارکونکو کسان بنديوان پراته دي په ایران کې په خرابو اولسي اقتصادي او سیاسي حالاتو د تنقید کوونکو د خاموش ساتلو د پاره د دوی خلاف خپډاګ کار روايه کیږي د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د ایران مشرانو ته د مخ راړولو په موقع ویل دي چې په ایران کې به اصلي خوشحالي او سوکالي ال راځي چې کله تاسو په خپلو خلکو ویرو ترهو تیرولو نه لاس واخلی، په جیلونو کې د دوی د اچولو نه منی شي، او دوی سره د عزت سلوک راواخلی، د کوم چې هر بنی نو انسان حقدار دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د